پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د سبا ورځې په غونډه کې به د سیمې پر 19 هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو او امریکا استازي هم ګډون وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو نوې لوړه شمېره اعلان شوې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د دې ساعت خبرونه اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی برخوایي افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو لویه طبي مرسته تیاره کړې ده. په کرویشیا کې نن پارلماني انتخابات روان دي او په اتریش کې یو روسي پناه غوښتونکی وژل شوی. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ناتو ملکی برخوایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لوی طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملکی څانګې له لوري دا اعلان څو ورځې وروسته لدی وشو چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي، افغان امنیتي ځواکونو ته په دې طبي مرسته کې تر 1.5 میلیون ډیر ماسکونه، 15 لکه دستکشونه، 4 لکه 6000 چپنی او د جراحي وسایل شامل دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو لپاره تیار شوي او ورلېږل شوي دي. ناتو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. دغه وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي، یو 10 کلن وینسنت سبستیان ایباریا چې په اصل کې د امریکا د ټکساس ایالتو تیره جمعه په فرا ولایت کې د موټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د آرمی ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس دا په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا نهم سرتیری دی چې وژل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ به په کابل کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ګډون وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د دوشنبه له ورځې 3 غونډې جوړیږي. د دغه وزارت ویندوی ګران هیواد پرون د دغو غونډو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمه او نړیواله اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري.
د ایران د بندرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډو کې به ګډون وکوي. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره نن یکشنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رایه ورکوي. لومړنۍ نظر پوښتنې شي چې د کرویشیا دوه سیال سیاسي ګوندونه به له یو بل سره څنګ په څنګ په سیالۍ کې وي. د صدر اعظم اندری پلینکوویچ په مشي مرکزي شي اړخی ګوند د کرویشیا متحد دیموکرات په دغو ټاکنو کې د بریا تمل لري. له بلې خوا د اور برنارد یچ په مشي کین اړخی سوسیال دیموکراتیک ګوند هم په دغو انتخاباتو کې بریا ته سترګې نیولې دي. دغه سیالۍ د کرویشیا په پارلمان کې د 155 چوکیو د اکثریت خپلولو لپاره کیږي. ګټونکي ګوند باید شپږ اویا څوکۍ خپلې کړي، کنه نو د ائتلافي حکومت د تشکیل انتخاب به پکې مخکې وي. نننۍ انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د کرویشیا اقتصاد د کرونا او بالا کبله سخت زیانمن شوی دی. اوتریشي رسنۍ وایي له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراسدورف ښارګوټي په یوه لوی شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپنګ مال د یوه ساعت لپاره بند شو. لومړنی راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر تندي وشتل شوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړې ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتره لیرې یو مشکوک کس ونیول شو. د اتریش پولیس دا قضیه څیړي او هڅه کوي د قتل انګیزه معلومه کړي. او یو سایبریایی پرانګ د سویس په زیوریخ کې د ژوبن په یوې ساتون کې حمله کړې او مړه کړې ده. راپورونه وایي پرانګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبن کې کار کاوه پرون شنبه د نندارچیانو په مخ کې حمله وکړه. څیړونکو پلټنې پیل کړي چې دغه ښځه ولې د پرانګ قفس ته دننه شوې وه. د عمومي مقرراتو له مخې په ژوبن کې باید د وحشي ژویو او انسانانو ترمنځ کوم مستقیم تماس نه وي. دغه پرانګ چې 15 کلن دی تیر کال له ډنمارک څخه د زیوریخ ژوبن ته ولېږدول شو. سویس د کرونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو کمول د جون د میاشتې پر شپږمه پیل کړل او په دې لړ کې ژوبنونه هم بیرته پرانستل.
لپیو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. سبا د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره د سیمې د هیوادونو متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون غونډه جوړیږي. افغان چارواکي وایي چې دې غونډې ته هیله من دي.
د نړیوالو سیمایزو او ګاونډیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی.
په نورو موضوعاتو کې د روزګان ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
موږ د طالبانو څخه دا چې کښ نسو کولی دا یې کډې مو په شا دي. مثال چې مثال د شپې د ورځې په تشویش کوي چې څنګه به وکړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په لغمان ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوي وایي تر اوسه هیڅ راز مرستې نه دي ورسره شوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په کچه په کرونا وایرس د اخته کسانو نوې شمیره یې ثبت کړې ده. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د نور بس د اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د دوشنبې په ورځ په یوه نړیواله غونډه کې به د ګاونډیو هیوادونو برسیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. د دې وزارت د چارواکو له قوله د غونډې اصلي اجنډا به د تاوتریخوالي کموالي د بین الافغاني خبرو پیل د زندانیانو ازادي او یو شمیر نور موضوعات وي. له بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا غونډه د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د لا پیاوړي کولو په برخه کې مهمه بولي. له کابله امید ظاهرمال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د لا پیاوړتیا لپاره د افغان حکومت هڅه. کابل به روانه اونۍ سولې ته د رسیدو په دې برخه کې پر یوې اجماع د هوکړې اړوند موضوعاتو لپاره د ګاونډیو سیمې او نړیوالو قوتونو د استازو د غونډو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه د دوشنبه، سشنبه او پنځشنبه د ورځو په غونډو کې به د شل هیوادونو سفیران، ځانګړي استازي او ترخوای د نړیوالو سازمانونو په استازیتوب هم یو شمېر کسان ګډون وکړي. دا غونډې د ویډیوي کانفرنس لارې کېږي چې کوربه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې به د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي ګډون وکړي.
سطح اشتراک سفرا و نمایندای خاص
دوای په دې غونډه کې به د سفیرانو او ځانګړو استادو په ګډون چارواکي اشتراک ولري. د غونډې د بحث اجنډا د تاوتریخوالي کمواله، د طالب بندیانو خلاصون، په بیړني ډول د بین الافغاني خبرو پایل، بشر دوستانه اوربان تر رسیدل او تر خوای د مذاکراتو د پایلو په اړه خبرې دي. خاغله هیواد زیاتوي د سشن به ورځ غونډه بیا یوازې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام څرخي. خو د پنځشنبې په غونډه کې به د سیمې او نړۍ د شل هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو استازي هم ګډون وکړي او د بحث اجنډا به د دوشنبې د ورځې پر موضوعاتو راوڅرخي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز او نړیواله اجماع مهمه بولي او دا ډول غونډې د دې اجماع د لا پیاوړتیا لپاره یو اړتیا یادوي. د دې وزارت ویاند ناجیان وري
دغه رامنځته شوی اجماع تحکیم او تقویت ته ضرورت لري چې د افغانستان دولت د سولې د پروسې په مختلفو پړاوونو کې باید دا اجماع پیاوړی او حفظ کړي. د نړیوالو سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی او د دغې پروسې پر موافقت او کامیابۍ کې ډیر اغیزمن دی.
افغانستان له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو همکاري مهمه بللی، خو هغه پښتنه چې لا هم پر خپل ځای پاتې ده هغه دا چې آیا ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ته چمتو دی؟ هغه څه چې په ښکاره دغه هیواد ځان ورته ژمن بولي خو په عمل پر افغانان لا هم شک لري. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو وای وسلوالو طالبانو لزیات تو سیمو کډه کولو ته مجبور کړی دی. دا به ځای شوی خلک وای طالبانو د استوګنې لکورونو مورچل جوړ کړي او له هغه ځای پر افغان پوځیانو ډزې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلان او ولایتي چارواکي وای د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکی خلکو پر وړاندې ښکاره ظلم دی. شریف الله شرافت راپور راکوي.
محمد کسیم د خپل کور توکي په یو زرنج موټر سایکل کې بار کړی دی. د یو خپل میرمن او ماشومان پلی ورسره روان دي. د چې د ترینکور شاراډوند د بردي سیمه اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په زور له خپل کور وېستل او مرچلې پکښ کې جوړ کړي. محمد کسیم وايي اوس حیران پاتې دي چې چیرې لاړ سي.
مزه د طالبانو څخه دا چې کښنه څوک والا د کډې مو په شادي مثال چې مثال د شپې د ورځې په تشویش کې چې څنګه به وکړه خامہ خدغه د وسو او پیدا د یو نیم سل کور خو اوس کلیلې دي.
محمد قسیم وايي وسلوالو طالبانو یوازې دوی له خپل سیمو نه دي شړلې، بلکې د مرکز ترینکو ټاډون زاو ګوګرک خانانو کلی شورشرک او هندوګک سیمه اوسیدونکو هم چې شمیرې سلګونه تر رسیدي په جبري ډول له خپل کورونه ایستلې دي او اجازه ورته نه ورکوي چې خپل کورونه ته ورسي. زاو ګوګرک د خانانو کلی شورشرک او هندوګک سیمه د ترینکوټ شار شمال لویدیز طرف ته پلس او یا هم 15 کیلومتری کې پرتی دی. د پداسیال کې د چی په دی ورستی کې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو ځل بیا پر امنیتی پوسټو بریدونه زیات کړی دي او دا چې راپورونه هم ورکول سوي چې سلګونه وسلوال طالبان د ترینکوټ شار شاوخوا سیمه ترغلي او پلان لري چې د ترینکوټ شار ته سکوت ورکړي. هغه چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د وسلوالو طالبانو له لوري تبلیغ یادوي. کریم الله بیا یو بل ځای اوسیدونکي دي. دی وای څلور کال وروسته تازه خپل کور ته راکړه سوي، خو اوس بیا وسلوالو طالبانو ترې شړلې دي.
یو کال مونږ کې چې خپل سره وی ترغلی یو دغه ځګي ثبوت کورونا مونږ نه لیدل دي. ورور غړ ورته دي چې ام باغونه مو چې وی دي دغه بچا مو دي نه چا کومک نه در سره کړی دي وسه پوری دي.
دغه خلک چې له جګړو سخت ستړي سي وای نور د دغستون زو د زغملو توان نه لري. وسلوالو طالبانو داسې مهال په ورزګان کې خپل بریدونه ته زور ورکړي چې پر دغه ډلې په کوردن نه او نړیواله کچه د تاوتریخوالي د راکمېدو ژغونه کیږي. د اورزګان د ولایتي اداري مسولین هم تاییدوي چې وسلوالو طالبانو په ډیرو سیمو کې خلک له خپلو کورونو ایستلي دي او په کورونو کې ورته مرچلې جوړې کړي دي. د ولایت مقام ویان زړګی عبادی د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکی خلکو پر وړاندې په ښکاره توګه ظلم یادوي او د هغوی پر حقوقو یې تیری بولي. خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې ګڼې دوی خلک په زور له خپلو کورونو شړلي وي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د ملکی خلکو ساتنه کوي او ښه چلند ورسره کوي. په اورزګان ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ایز دفتر دا کار چې طالبان ملکی خلک له کورونو څخه ایستلي دي د بشر پر حقوقو تیری بولي. د یادې ادارې سرپرست عبدالاحد بایی د جګړې پر شکل خو غږ وکړ چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي او د دې خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وکړي.
د اوازې څخه چې موږ اورو د خلکو د غږ څخه چې وینو یا قانون اساسي د تجربې سیمې مطابق د شخص سوګندۍ د تعرض څخه مسؤول د نه دولت کولای شي او نه مخالفه دره کولای شي چې د شخص سوګندۍ د شخص د رضایت چپه د محکمې د امر پر هغه باندې یا تعرض وکړي یا د هغه څخه استفاده وکړي. دا د قانون خلاف کار دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له جګړې ځپلو ولایتونو څخه دی چې د محمد قسیم او کریم الله په څیر ډیر اوسیدونکي د جګړو ترخه څکلي او وربند ارامي او د یو تلپاتې سولې هیله لري. هغه هیله چې د نړۍ د هڅو سره سره تر اوسه پورې یوازې هیله پاتې ده.
له اورزګان ولایت څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورید. په لغمان ولایت کې د بې ځایه شویو کورنیو د اقتصادي ستونزو په اړه راپور له نورو مطالبو سره د خبرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت ویل امنیتی ادارو یې غوښتي چې د اسلام قلعه د ګمرک امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمرک یو کلیدي او ډیر عاید لرونکی ګمرک دی او باید ورته پاملرنه وشي. نوموړي هیله وښوده چې د هرات اسلام قلعه لویې لارې امنیتي ستونزې ژر تر ژره هوارې شي او د ګمرک کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته وګرځي. د هرات د ګمرک کارکوونکي د هرات اسلام قلعه لویې لارې په اوږدو کې د ناامنیو له امله کاري اعتصاب کړی. اعتراض کوونکي وایي وروسته له هغه چې تیر کال د ګمرک ساختمان د ښار له مرکز څخه د ایران سرحد اسلام قلعه بندر ته انتقال شو، له ګڼو ستونزو سره په ځانګړي ډول امنیتي ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام قلعه ګمرک مسؤلین هم وایي دغه ګمرک د دولت یو له مهمو عایداتي سرچینو دی چې هر کال نږدې 40 میلیارد افغانۍ د دولت حساب ته ور اضافه کوي او باید د کارکوونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. په کونړ کې بزګرانو سږ کال د هندوانو له حاصلاتو 70 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي چې په دې سره په دغه ولایت کې د کوکنارو په کښت کې پوره کموالی راغلی. د کونړ په خاص کونړ، څوکۍ، نرنګ او سرکانو ولسوالیو کې سږ کال په څه باندې 1000 جریبه ځمکه کې هندواڼې کرل شوې چې له حاصلاتو یې بزګران خوښ دي او له بېلابېلو سیمو خلک د هندواڼو پیرلو ته ورځي. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله وایي چې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ سږ کال په دې ولایت کې تر 2000 ټنو هندواڼې شوې چې پر مټي خلکو ته شاوخوا 70 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شوي. بزګران همدارنګه له دولته او پانګوالو غواړي چې د کرنې او بڼوالۍ سکتور پر لا پیاوړتیا پانګونه وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ لس پوله، 1 روپۍ 50 افغانۍ 50 پوله، 1 انګلیسي پاوند 4.90 افغانۍ، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، 1 هندي روپۍ 980 افغانۍ، 1 ایراني تومان 4 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 460 افغانۍ.
لپی یو سټډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
ویوا لا لیبرتا،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum شورا.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر یو نوی ریکارډ ثبت کړی دی. له دوه لکو زیات انسانان په څلورشتو ساعتونو کې په دې ویروس اخته شوي چې اکثر یې په متحدو ایالاتو، لاتینې امریکا او هند کې دي. دا موضوع صفی الله ستانگزی تعقیب کړې ده او دا شیبه د نورو جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره دی. صفی جانه، د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر څنګه یو ریکارډ جوړ شو؟ یعنې جزئیات یې څه دي؟
بله، د کووید 19 له خبرېدو راهیسې د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په څلورمه په څلورویشتو ساعتونو کې له دوو لکو د زیاتو مثبتو قضیو د ثبت خبر ورکړ چې دا ښایي ویروس لا هم په چټکۍ مخ په پراخېدو دی. تازه ریکارډ په دې دی ځکه چې تیر وار په د جون په 28مه په ورځنۍ کچه د زیاتو پیښو د ثبتولو راپور ورکړل شوی و. هغه وخت څه باندې یو لکو نه هتیا زره کسان په څلورویشتو ساعتونو کې په دې وایروس اخته و. اوسنی ریکارډ په همدې خاطر دی چې له دوو لکو زیات انسانان په ویروس اخته شوي دي. ډېرې مثبتې قضیې اوس وخت په امریکا متحده ایالتونو، برازیل او هند کې ثبت شوي دي. په امریکا کې چې پخوا هم ترګردې نړۍ پکې زیات انسانان په کرونا ویروس اخته و او مړي هم پکې ډېر زیات و، د جولای په څلورمه د درېیمې پرله پسې ورځې په مخه د څه باندې 50,000 مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. هلته تر دې دمه د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2,840,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې لډلې نږدې 1,150,000 کسان مړه شوي دي. په څلوېښتو ایالتونو کې د تازه شمیرو له مخې کرونا ویروس مخ په چټکۍ دی. همدارنګه په څوارلسو ایالتونو کې هر څوک چې ټیسټ ورکوي لډلې 90% مثبت راوځي. اخو په برازیل کې بیا چې امریکا وروسته دویم تر ټولو زیات مثبت پیښې لري، هم ویل کېږي چې ډیر زیات مخ په چټکۍ دی د کرونا ویروس خپرېدل. او ټول تال هلته 14,000 کسان په ویروس اخته دي چې له ډلې 14,000 کسان مړه شوي دي. دلته په جنوبي آسیا کې هندوستان تر ټولو زیاتې مثبتې قضیې لري او هر ورځ مخ په زیاتېدو دي دغه مثبتې قضیې. تر اوسه په هند کې څه باندې 6,000 کسان په دغه ویروس اخته دي چې له ډلې نګدې 6,000 کسان مړه شوي.
بله، او ستانگزی صاحب، چارواکي په تیره بیا په متحدو ایالاتو کې چې تر ټولو زیات شمیرې هلته ثبت شوي دي څه وایي؟
په امریکا کې خود مثبتو پیښو شمیر داسې وخت مخ په زیاتېدو دی چې د جولای په څلورمه، یعنې پرون، د دغه هیواد د خپلواکۍ 244مه کلیزه ولمانځل شوه. خلک هم د دغې ورځې په مناسبت له ډېره وخته تیاری نیسي. معمولا د کال په دغه موسم کې او کنسرتونه وي، پخوا به کنسرتونه ول، غونډې به وي. دا وار د کرونا ویروس په خاطر باندې که څه هم چې روغتیا پالانو او روغتیايي مقاماتو ډېر زیات ګواښونه کړي وو چې مه راټولېږئ، کنسرتونه او محفلونه منی سي، خو په ځینو سیمو کې لاغې ډلې کالیفورنیا کې ورلوبي شوي دي. همدارنګه په ځینو نورو ځایونو کې هم غونډې شوي دي. په خپله سپینه ماڼۍ کې هم یوه غونډه نیول شوې وه چې ولسمشر ټرمپ ورته غږېده. نو روغتیا پالان دا وړاندوینه کوي چې ممکن نن ورځ چې کومې شمیرې راوځي دا به تر ټولو زیاتې وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په همدغې غونډه کې چې د جولای څلورمې په مناسبت نیول شوې وه، وویل چې په امریکا کې مثبتې قضیې په دې خاطر زیاتې دي چې ټول نړۍ دلته ډیر زیات ټیسټونه ورکړل شوي دي او ډیرو خلکو ځانونه ماینه کړي دي. نو په دې خاطر دوی ویل چې مثبتې پیښې موږ زیات لرو. دوی ویل که موږ ټیسټونه کم کړي وای نو ممکن دومره شمیر نه وای چې اوس دی. دا د دریز دی او دا له پخوا هم په دې لټه کې و چې ووایي چې په امریکا کې ویروس مخ په کمېدو دی او دولت په دې توانېدلی چې مبارزه سمه وکړي. خو شمیرې بل څه وایي او په ځینو ایالتونو کې لاغې ډله هیوستون کې واقعا وضعیت خراب ارزول شوی دی او کټونه نشته چې مریضان پرې سملي. او په نورو سیمو کې هم په همدغه ډول، په اریزونا کې، په تکساس کې وضعیت ډېر زیات خراب بلل شوی دی.
ډېره زیاته مننه ستانگزی صاحب. قدرمن اوریدونکو، په متحده ایالاتو او نور نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو د نویو شمیرو په اړه راپور مو اوریده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبه لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندې وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. په لغمان ولایت کې کورنۍ بي ځای شوی خلک وایي تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده شوې دوی له چارواکو مرسته غواړي. خو د لغمان ځایي چارواکي وایي ولایتي اداره د کډوالو ستونزې منی خو هیڅ وخت د کډوالو حقوق نه تلف کوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سهارګل امیرزای او نور جزئیات.
د لغمان مرکز مهترلام ته د جنگ جګړو لکبله د دغه ولایت لری پرتو سیمه ولسوالۍ راکړه شوی کورنۍ وای نه پوهیږي چې د کډوالو په نوم شوی مرستې چیرته تللې دي. دغه بیسایه شوی خلک وای کلونه وشول چې د جنگ جګړو او نارامۍ لامل لخپل مينو راکړه شوی او اوس په مرکز مهترلام کې ډیره دي خو په خبره چې تر اوسه ورته د کډوالې هیڅ حق نه دی ورکړل شوی. د دوی په خبره اوس مهال د ژوند لستونزو او سختۍ سره لاس او ګریوان دي. په لغمان کې د سلګونو بې ځای شوی کورنۍ وغړي له ځایي چارواکو غواړي چې د دوی د حقونو په ورکړې سره یې ژوند له کړاوونو وژغوري. د دوی له ډلې دوو تنو امام جان او غوث الدین ازادي راډیو ته وویل.
نوم امام جان ده، د کریای خلک آباد. مونږ ته تر اوسه د دولت له خانه یا کوم مهمات یا چی راځي مونږ ته تر اوسه څوک همکاري نه کوي. مونږ مهاجرین راغلي یاستو تقریبا شپږ کاله کېږي دلته ماجر است بس پروت است سوک مونږ ته غنم راځي کوړه راځي هر څه راځي مونږ ته بهخ سوک کومک نه کوي. دا ولې چې مونږ ته ولې حق خپل مونږ ته برخه ولې نه ور کوي دا اچھا نه کړي بهخ کومک شوی نه تروسه.
آیا چې دغه ماجرینو د پاره چې دا مواد راځي مونږ نه پیږو چې مونږ په کې اقدار نه یو مونږ لغمانیان نه یو کا دا ماجرینو هغه چې ماجرو د پاره چې شهر راځي دا چیرې راځي پشخانی راضی غنم راضی اوڑ راضی چمکارتون راضی نور سامون راضی نور سامون راضی نہ پیگن دا سامون سو گیا اخلی چھ راضی سو گی اوڑی دغلی شنگ نہ راغلی خلق الینگار نہ راغلی خلق اور دغا نور سلگون کو رانے سے داما جرشوی راغلی خلق آیا سے دلتا حق نہ لری ایچا یو روپی چان دراکڑے.
د لغمان د کډوالو چارو ریاست د مسولینو په خبره په وروستۍ ودریو کلونو کې هر کال په اوسط ډول زر کورنۍ په دغه ولایت کې د جنگ جګړو او ناخوالو له کبله له یو ځایه بل ځای ته کډوال کیږي. د مسولینو د معلوماتو له مخې اوس مهال په لغمان کې شاوخوا 15,000 کورنۍ دي چې له تیرو اتو کالو راهیسې د جګړو له امله بې ځایه شوي او دوی ته مراجعه کړې ده. دوی دا هم وایي چې په لغمان کې د کورنۍ بې ځای شو کډوالو لس سلنه یې بیرته خپل اصلي سیمو ته ستنې شوي او پاتې نور یې لا هم بې ځای شوي پاتې دي. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان ځایي اداره د کډوالو ستونزې درکوي خو په خبره چې هیڅ وخت د کډوالو حق حقوق نه دي تلف شوي. د خاغلی دولزی په خبره د لغمان ځایي ادارې وخت په وخت له کډوالو سره که کورنۍ وي او که بهرني راستانه شوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي او پاملرنه ورته کړي ده.
لغمان کې لټولو داخلي بيزې شو راستانه شو کډوالو کورنۍ سره زمرد د کډوالو بهتر ساتونکو چارو ریاست تر چتر لاندې او تر څنګ نور اړوند ادارې خیریه موسسات چې دلته فعالیت کوي ټولو هغه کورنۍ سره چې دوی له بېلابېلو دلایلو له امله مرکز سره ستنه شوي دي یا له ګاونډي هېوادونو لغمان ته راغلي ټولو سره خوراکي او غیر خوراکي نقدې مرستې سره شوي چې په دې کې هم داخلي بيزې شوي دي هم راستنه شوي کډوال کورنۍ.
د یادونې ده چې دغه ولایت بيزې شوي کډوال وایي د کار روزګار دا ستوګنی د ځای د څښاک د اوبو او د ژوند نورو اسانتیاو او امکاناتو نشټونی د ژوند کړي ورتنګ کړي دا ول سخت وضعیته کړيږي. سهارګل میرزا ازادي رادیو لغمان.
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم په 1813 شمیره مو ازادي رادیو ته راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکو. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ نه لیکي خدای دې وکړي چې د سبا ورځې کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره مثبته نتیجه ورکړي. خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي په لغمان ولایت کې نږدې هر کورنۍ په کورونا اخته شوې خو چارواکي چپه خوله دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي که د جګړې ښکېلې خواوې په واقعي ډول سولې ته ژمن وي نو تاوتریخوالی باید بند کړي. مولانا نقیب الله مغفور د هلمند له د نادلی ولسوالۍ د لوی باخت څخه لیکي افغانان باید په خپلو کې خبرې پیل کړي ځکه چې دا یو ښه فرصت د سولې لپاره دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي د سبا ورځې غونډې ته باید وسلوال طالبان هم خپل استازي واستوي. عبدالغفور فریاد د کندهار ولایت څخه لیکي د سولې لپاره چې کومې غونډې جوړیږي نو هر یوه یې د ستایلو وړ ده. او شفی جان ځدران د خوست ولایت له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي غونډې مو ډېرې ولیدلې خو موږ عمل غواړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. 12:13 دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې د نور بس دی اونیز پروګرام خپریږي خو له هغه مخکې اسمت څاروان د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی برخه وای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لویه طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د خوست ملاتړ ماموریت د ملکی څانګې له لوري دا اعلان څو ورځې وروسته له دې وشو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د دغه وزارت په وینا دا سرتیری پرون جمعه د جمعې په ورځ د فراه په ولایت کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبې په ورځ به په کابل کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ګډون وکوي. د کرویشیا وګړي له کرونا وبا سره سره نن یکشنبه د خپل هیواد په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې که چیرې د کرویشیا دوه سیال سیاسي ګوندونه به له یو بل سره سخته سیالي ولري. اتریشي رسنۍ وایي له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورف ښارګوټي په یوه لوی شاپینګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یوه ساعت لپاره وتړل شو. او یوه سایبریایي پړانګ د سویس په زوریخ کې د ژوبڼ پر یوې ساتونکي حمله کړې او مړه کړې ده. راپورونه وایي پړانګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبڼ کې کار کاوه پرون شنبه د نندارچیانو په مخ کې حمله وکړه.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین سلامو د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. په پکتیا ولایت کې مدني فعالان او د ښځو د حقونو فعالین شکایت کوي چې په دغه ولایت کې ښځې د خپلو لومړنیو حقونو په اړه پوره آگاهي نه لري. د دوی په خبره چې له خپلو حقونو بې خبري او د غراز د کورنۍ د نورو غړو لخوا د دوی د حقونو د نه په پام کې نیول د دې لامل شوي چې په تیرو څو کلونو کې عدالت د ښځو لاسرسی هم له ستونزو سره مخ شي او د ښځو پر وړاندې زور زیاتی هم زیات شوی. په پکتیا کې د بشري حقونو سیمه ایز دفتر وایي دغه ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې لا هم ښځې عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی نه لري او ګڼې حقوقي دعواوې د جرګو له لارې حل کیږي چې ډیری پریکړې د ښځو په زیان وي. د نن په خبرونه کې پر همدې مسلې د پکتیا ولایت د ښځو چارو لرئیس اغلی نسرین اوریاخیل سره خبرې کوو. اغلی اوریاخیل خبرونه ته خره غلست.
مننه. زه هم سلامونه ونې کې هلی ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه. د لومړی پښتون په توګه غواړم وو پښتم چې په پکتیا ولایت کې لکه څنګه چې ما د ونه وکړه کته صورت وایي چې لخپلو حقونو څخه د خزو اگاهی څنګه دا تر کومه حد اگاهی ورکړ شوی او تر کومه حد د تلیوالتیا او فرصت چې دغه اگاهی په ټولنه کې جذب شي.
زه تاسو سوال په جواب کې بداو یم چې پکتیا ولایت کې اوس الحمدلله د ښه پرتل مېرمنې یو څه اندازه حسابې دي. یعنی مخکې دا اوس مېرمنو عامه په هوای مطلق نه لره او عدلی قضای ارگانونو ته هم لاسرسی نه درلود. ولی اوس خصوصا د مرکز میرمنی او تر څنګ هغه امنه سیمې دي، هغه امنه ولسوالۍ سي دي، هلته خویندې ښې سوي دي او د دوی فعالیتونه هم اوس ښه دي او په دوی کې یو مثبت بدلونونه رامنځته سوي دي. نو زه چې ګورم د پخوانه رادلې اوس یو څه اندازه تغییرات رامنځته سوي دي، اما پوهاوی هم خویندو ته رسېدلی ده، هغه بعضې ادارې چې مکلفې دي اما پوهاوی ورسوي، یا مثلا د بعضي موسساتو له طرفه نو اما پوهاوی موجود ده، اوس خویندې هم په دې باندې پوهېدلې دي چې د دوی حق او حقوق څه دی. البته په لرې پرتو سیمو کې به ستونزې وي. ولې نه؟
بلې، تاسو لکه څنګه تاسو اشاره وکړئ دا تر ډېره په مرکز کې او نږدې امنو سیمو کې دي، خو متاسفانه دا ستونزه په ټول افغانستان کې بیا داسې ده لکه پکتیا ولایت کې هم چې هغه سیمې چې له مرکز څخه لرې پرتې دي او څه نا څه ناامنې دي. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم ستونزې د خلکو ډېرې دي، خو متاسفانه بیا دغه د آګاهي پروګرامونه هلته نه رسي یا خلک هم عدالت لاسرسی نه لري. په دې برخه کې ستاسو ستونزې د امنیتي ستونزو نور هاخوا کې پرې خبرې وکړو، ځکه دا امنیتي ستونزې معمول د ټول افغانستان کې د امنیتي ستونزو نور هاخوا کومې ستونزې دي چې د دې لامل شوي چې د خپل د حقونو په برخه کې میرمنې ونه کړی شي هغه پوره آگاهي ترلاسه کړي؟
مننه. دلته داسې دي چې یو امنیتي ستونزې افغان شموله ستونزه ده، او بل د دې ترڅنګ د پکتیا ولایت هم یو فرهنګي ولایت ده. دلته رواجونه هله اوس هم حاکم دي، هغه رواجي او کلتوري ستونزې موجودې دي دلته. نو د دغه هم د باعث ډېری جهینو کې ګرځېدلی، داسې د موږ بعضې کارونو خنډونه ګرځي او خویندو ته هم مشکلات او ستونزې را وړاندې کوي، او په ډاډه زړه باندې هم خویندې نه شي کولی چې د همدغو کلتوري ستونزو له کبله دوی کار وکړي یا فعالیت وکړي یا په صحیح او په ډاډه زړه باندې خپل ستونزې او خپل حق حقوق وغواړي او خپل ستونزې تر عدلي قضایي ارګانونو پورې را ورسوي.
دلته تر ډېره خنډ څوک دي په دې برخه کې؟
لکه مخکې ما یادوري وکړله چې کلتوري مشکلات بیا دي، همدغه کلتوري مشکلات چې دي خود دي مثلا د سیمې د خلکو له طرفه ایجادېږي. نو موږ دلته فرهنګ لرو، هم ښه فرهنګ لرو او د ښه فرهنګ تر څنګ ناوړه فرهنګونه هم.
بلې، د دې لپاره چې دغه له ښه فرهنګ څخه استفاده وشي، د دې لپاره چې هغه بده فرهنګونو سره مبارزه وشي، له ولسونو سره اړیکه څنګه ده؟ اړیکه تر اوسه شوې ده؟ څونه هغوی همکار دي په دې برخه کې؟ که داسې بېلګې راته ووایي چې که داسې ستاسو داسې هڅې له ولس سره د همکارۍ له لارې باعث دې شوي وي چې تاسو یو ولسوالۍ مثلا هلته خلکو ته پوره آګاهي ورکوي او هغوی همکاري کړې وي خلکو خپله په دې برخه کې؟
بالکل. ولې نه، لکه مخکې څنګه پکتیاوالو به سرک نه غوښته، مکتبونه به یې نه غوښتل، ولی اوس پکتیاوال ډېرې په دې پوهېدلی دي، هم سرک غواړي، هم مکتبونه غواړي او هم کلینیکونه غواړي. نو زه ډېر ژوندي مثالونه لرم چې موږ په تېر کال کې د عامه پوهاوی برنامې لرلې، موږ مختلفو ولسوالیو ته سفرونه وکړل، هلته موږ ولاړو، هلته موږ د قومي مشرانو د خویندو ډیره دلچسپي مو ولیدله، دوی ډیره زیاته دلچسپي خوله د دغو برنامو سره، او دوی بار بار تقاضا لرله چې موږ د دوی لپاره دغه سې د عامه پوهاوی برنامې، هغه برنامې چې د دوی حق او حقوق د اسلام له نظره بیان شوي وو، د ملا صاحبانو همکاري له موږ سره وه. نو واقعا همکاري ستدې ولسونو او د موږ همغږي هم موجوده ده. ولې نو په بعضې منطقو کې به همغږي به هم نه وي، ستونزې به هم وي، مشکلات به هم وي. لکه موږ په داوس په ژمي کې مرزکي ولسوالۍ ته ولاړو او موږ سرتاسري او کمپاین شروع کړو، هغه ولسوالۍ ته چې تر کوم بریده پورې موږ لاسرسی لرو او ډېرې امنیتي مشکلات نه وو، موږ کمپاین د نجونو په مکتب کې شاملول، دغه په خاطر وو یو عامه پوهاوی مو ورکوو. یعنی لکه موږ چې ولیدل واقعا ډېر نوي نوي احساسات په والدینو کې وو او دوی ډېره خوښي ښووله. همدارنګه مرزکي ولسوالۍ کې د ښځو چارو ریاست په ابتکار یو تړون وسه، هغه دا چې که څوک خپلې لونې مکتب ته پرې نه ږدي هغه به هغه باندې به جریمانه نقدي وي او هغه به یو ناغه پرې کوي. نو دا په خپله باندې تاسو فکر وکړئ، دغه یو مثبت بدلون ده او د خلکو همغږي ده د ولس.
بلی استاسو پیام څنګه دی آیا په ټولنه کې استاسو پیام اخیستل کیږي ځکه لکه تاسو اشاره وکړه مخکې د سواد ستونزه هم ده په لرو پرتو سیمو کې د سواد ستونزه ده ځینې برخې کې داسې چې خلک برخورد کوي له ځینو پیامونو سره مثلا بهرني دا څه داسې بهرني پروګرامونه بولي په پکتیا کې څنګه دی اوس ستاسو پیام اخیستل کیږي د خلکو له خوانه په خلکو کې تغییر ایجاد شوی دی
ولینه لکه ما مخکې وویل چې پکتیا کې اوس الحمدلله په ډیری جینو کې مکتبونه موجود دي د خلکو لاسرسی اوس پیدا کړی ده همدارنګه د دې تر څنګ لکه موږ ګورو په دولتي اداراتو کې د میرمنو ونډه ډیره ښه فعاله شوې ده مخکې موږ بیخي خویندې نه لرلې میرمنې نه وې چې هغوی کار کړی وای یا مثلا استادانې د ښځینه استادانې د موږ بیخي زیاتې شوې دي نو موږ همدارنګه د صحت په بخش کې نو دغه کوم فعالیتونه چې دلته اجرا کیږي موږ ګورو چې دغه په دغه خویندو کې د ټولنه کې یو ډیر ښه مثبت تغیرات راوستي دي او په بعضي لرې پرتو سیمو کې بعضي خلک غلط نظر هم ورته کوي او مثلا دې ته قایل نه دي چې د اسلام د نظره یو خور حق لري چې هغه صحت ته لاسرسی ولري هغه تعلیم ته لاسرسی ولري او بیا هم لکه ډیری چې زه ګورم په پکتیا ولایت کې مثبت تغیرات زیات راغلي دي خصوصا د خویندو پر وړاندې عامه پوهاوی زیات شوی ده نو بیا هم لکه په ډیری یو څه اندازه سیمې چې لري پاتې دي یا مثلا وروسته پاتې دي یا هغوی خوښي نه څرګندوي هغلته بیا یو څه اندازه مشکلات شته ستونزې موجودې دي مثلا بودیجه نشته د موږ لاسرسی هلته نشته د پرسونل نشتون ده دغسې مشکل
بله ښه تاسو د معرف او د تحصیلاتو برخه کې اشاره وکړه چې نجونې د پخوا پرتله فعالې شوې ونډه هم ډېره شوې ده خو په عدلي او قضایي برخه کې چې اصلي ستونزه دلته ده په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو حضور څنګه دی په مرکز کې څنګه دی آیا په ولسوالۍ کې هم حضور لري ښځې که نه په محاکمو کې په څارنوالۍ کې
نه هغه ستونزه شته له فعلاً د موږ په ولسوالیو کې خویندې نشته چې هلته کار وکړي او موږ فعلي په مرکز کې په څارنوالۍ کې درې تنه خویندې چې دي هغه کار کوي چې هغه خاص څارنوالۍ اختصاصي خشونت علیه زن بخش دی نو په هغه کې کار کوي ولې په محکمه کې هم موږ فعلاً په مرکز کې خور نه لرو او ولسوالی خو بیخی لري پاتې
قضیه بیا څنګه دی بله او دغه اده د دای برخې ته چې تاسو اشاره وکړه د خزو پران توتريخوالي برخې کې تاسو ویل سره نورانې کار کوي بیا د خلکو مراجعات څنګه د آیا خلک په ډاډه زړه دلته خبرې قضیه سپتي کې په امغه دوزیز شکل بیا هم له محاکمو لري په جرګوي هلې
په لري پروتو سیمو کې په د جرګول لري نه د مرکول لري نه موضوعات حل کیږي ځکه چې الته خوندې لاسرسی مرکز ته نه لري او د مرکز خویندې چې دي هغوی بیا د عدلي قضایي ارګانونو یا البته هغه بعضې ډېرې رانږدې ولسوالۍ د عدلي قضایي ارګانونو په ذریعه باندې خپل موضوعات حلوي ولې د لرې پرتو سیمې خویندې چې دي هغه مجبورې دي هغه لاسرسی نه لري په ولسوالیو کې د محاکمو کې هلته خویندې نه دي موجودې هغه نشي کولی چې هغه لیغ سر نه تر مرکزه پورې رسېدي وکړي نو واقعا چې دلته اوس هم لا موضوعات دي د مارکو او د
جرګول لري نه حل کی بل جرګی ته بورو سره شو دغه عدلی او قضایی برخو کې شکایتونه ډیر زیات په دې برخه کې دادی چې دغه دوسیه ډیر و زر نه چړل کی په عدلی او قضایی درو کې بیا خلک د سیشي چې حضرتنګي شي او غوې نه امید شي بیرته بیا خپل قضیه نه تعقیبوي ځکه دا ډیر وخت نیسی د خزو چارو ریاست له خوا د سې کوم میکانیزم موجود دی چې تاسو د دې د دواو له طرفین سره الته د قضیه وڅېړی یا تعقیب کې په وخت په وخت چې قضیه لکه څه زر بررسی شي ځکه خزو قضیه ډیر زیات تعداد یې ډیر زیات نه دی خو متاسفانه ځکه لکه لانجمنې دی لکه وخت نسی او دا بایست دی کې چې خلک ترنه نه امید شي
اها د موږ خو د خزو چارو ریاست په چوکاټ کې موږ په خپل چې کوم موضوعات راځي کوم څوک چې عارفي هغه موږ له ګډ عدلي قضایي ارګانونو ته او وخت په وخت بیرته پایګیری کیږي مالته موږ تعقیب کوو چې دغه موضوعات څنګه دي د مراجعینو حل څول یا حل نشو ولې هو بالکل ډېری خلک ناهیلي هم دي چې دوی موضوعات صحیح په وخت باندې نه څېړل کیږي هغه کوم دوسیه چې وی هغه په وخت نه بررسی کیږي ولی نستون دي مشکلات موجود دي.
بله بله شنوندای عزیز، شما شنوندی برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی هستین. موضوع امروز برنامه ما روی مشکلات زنان در ولایت پکتیکا در بخش دسترسی به عدالت و نهادهای عدلی و قضایی است. ما شماره تماس به برنامه را به شما میگم، شما میتونین سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین و در رابطه با این موضوع. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0782 27 55. درنو اوریدونکو غواړم څوک چې هغه درنه اوریدونکو چې وسله موږ سره یو ځای شوی د خبرونې موضوع په پکتیا ولایت کې په عدلی او قضایی برخه کې د ښځو ستونزې او دغه راز عدالت ته د ښځو لاسرسی دی. د خبرونې میلمه د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیسه اغلی نسرین اوریاخیل ده. د خبرونې سره اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 15 50. تاسو کولی شئ لمو سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه لاغلی میلمنی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بلې یو اوریدونکو لرو، او رو څوک دی او لکوم ځی څخه اړیکه نیولې؟ بلې سلام علیکم.
سلام علیکم.
بلې علیکم السلام. علیکم السلام. بلې اخندزاده صاحب بفرمایئ. بلې اخندزاده صاحب صدای مې مشنوین؟ بلې بله متاسفانه. بله
سلام میکنین تو دیم؟
بله بفرمایین خانزاده صاحب، صدای شما رو میشنم، میرمانی کنین.
آقای ارتمان سلام خود با شما و میمان و محترم شما تقدم میذارم.
بله علیکم سلام.
نظرم یک سوالم
بفرمایین، نظرتون را اگر کوتاه مطرح کنین. بله
نظر میلمی است که به می افغانستان که هست دولت اگر کسی خود زنا میکنه، هر کس اگر وجدان پاک و صفا بیشتر باشه، مسلمان باشه، او خودش باید با ما خانواده خو عدالت کنه که آجت بزی نشه که به ارگانای مراجع کنه، بزی مشکلات پیش نشه، خود هر کس من پیش وجدان خود قضاوت کنه، به خانه خود قضاوت کنه، عدالت رو به خانه خود تامین کنه. یکی باز رسوایی به قضا کشید و محکمه و به سارنوالی کشید، به سارنوالی و به محکمه ما عدالت نمی بینیم به هیچ صورت، چون که هر وقت که یک زن به محکمه مراجعه کرده از اینکه مشکل رو چند برابر شده. اول خود طلب رشوت رو میکنن، اگر رشوت ندیشته باشه تقاضای جنسی رو میکنن، بعد رو اگر خواهشات قاضی صاحبا و سارانو صاحبا حل شد، بعد اگر مشکل از رو بعد از 6 سال 7 سال حل کرد در غیر از رو حل نمیکنه. دیگه از ما با پیام و با زنای مسلمان اخوان اینمی هسته که اونا کوشش کردن که با ما خانه خود هر مشکلی که دارم این مشکل هستهی که جرگا که حل میشه اینمی به چوکات اسلام اینمی بهترین اینمی را قناعت کنن، به قضا هیچ وقت به دولت مراجعه نکنن که دولت از این که دولت نجس به طول تاریخ افغانستان ما نداشتیم و نداریم، مشکل مردم چند برابر میکنن.
بله آخونزاده صاحب، اگر سوالتان را مطرح کنین. بله تشکر آخونزاده صاحب بودن از ولایت بادغیس. بله شنوانده بعدی را میگیریم که هستن. بله متاسفانه تماسشون قطع شد. بله آقای اوریاخیل، که اخوندزاده صاحب لومړی پوښتنه تراشو د دې برخه کې چې د استونزې باید تر ډیره په کورنۍ کې حل شي او عدالت هم باید په کورنۍ کې تامین شي، یو برخه چې د ښځو پر ریاست کې په ټول ولایتو کې موجوده ده، هغه د کورنۍ د غړو ترمنځ د هغه د مشورې لارې د ستونزو حل دی. په پکتیا ولایت کې آیا داسې څونه قضیې د هغه تفاهم له لارې حل کیږي د کورنیو د غړو ترمنځ کله کومه ستونزه رامنځته کیږي، ځکه عدلي او قضایي ادارو ته کې کله کوم مسله نه حل کیږي؟
هم همداسې اوس یو قضیه لرو چې موږ کېلو او تفاهم کوو، دواړه جانب فامیلونه راغواړو او د هغوی ستونزې د نږدې نه اورو او دوی کې موږ جوړ جاړی راولو. یعنې موږ ډېرې خویندې چې موږ ته مراجعه کوي یغو ته مشوره ورکوو، او یغو قضیه زیاتره وخت موږ نه ثبت کوو، هماغه د موږ مشوره یو د دې د حل لاره ګرځي چې بیرته د دې په فامیل کې جوړ جاړی راځي او مشکل حل کیږي. نو موږ همداسې هم یو بخش هم لرو، ډېری مثلا مدني فعالانې بعضې شبکې دي چې په دغه عیسه کې کار کوي، او زیاتره وخت خلک عریضې ته ژو نښه کوي، ځکه چې هغوی بیا عدلي قضایي ارګانونو ته وخت په وخت به مراجعه کوي، منډې تړلې به کوي، همدلته چې راځي مګر د نږدې نه یو مشوره ورکو او هاته مګر د سیمو ځات چې یو خاوند او میرمنه تر طلاق پورې رسیدلی وو چې کله موږ هغه کینول نږدې دوی تر منځ جوړ جاړی مو وکړو هغه اصلي جړل هم راوسپخوله بلکل اوس هغه د خپل کور کې بېرته ژوند کوي
بله لکه تاسو ویلې اغلی ویخیل چې دا د ساسو د فعالیت د مشورې تر حد دی نو بیا آیا دا یو دایمي حل کیدای شي د یو ستونزې لپاره
بعضی دینو کې دایمي حل هم شوی په بعضی دینو کې نه دی شوی ولیکه په بعضی دینو کې بیا دایمي حل نه کیږي هغه بیرته مراجعه کوي
بیا د قضیه تاسو عدلی او قضایی ادارو ته محول کوي که هغوی خپله مراجعه کوي څنګه ځکه
هغوی مثلا بعضی اکثریت ډېری اوس جنایي ته هم مراجعه کوي جنایي ارګان له طریقه که سرمالي مربوط کېږي که د عدلي مربوط کېږي هغلته ځي یا مثلا حقوقي بشر ته هم ځي ډېری قضایه وي بیا موږ ته چې کومه قضیه راځي اول کمیسیون ورته دایره وسپره کې یو نماینده د حقوقي بشر جنایي څارنوالي او خودي خزو چارو ریاست موجود وي چې دا موضوع موږ بیا اخلو په نظر د ستونزې موږ مربوطه ارګان ته ورته راجع کوو مکتوبي کوي
بلې من اغلی اوریا خیل بیرته سره ګرځي اوریدونکي لرو او څوک د لیکم څخه اړیکه نیولې بلې سلام علیکم
بلې کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلام
بلې وعلیکم السلام مننه
خو دې څخه دا پښتنه د دې دغه کلی چې تاسو هم څه حل وصل کیږي
بلې
وروسته په دغه پرسې پیګیری کړی ده چې دغه اکثره کجې چې موږ خبرې ورو هغه چې جوړ جاړی و چې کور ته ولاړ شي سره ښځې په قتل رسېدي
بلې
چې تاسو بیا دغه پوښتنه کړې ده چې دا کجې څنګه سو میاشت لس پنځه شپې دغه ډېر ځایونه موږ خبر شوي چې بیا هغه قتل رسېدلی
بلې ډېره مننه کوم بلې څوک یاستې کوم څه خبرې کوي ولې بلې متاسفانه دوی اړیکه پرې شوه اغلی او ریخیل دې اوریدونکو چې متاسفانه موږ ته ونه ویلې دوی د ستونزه مطرح کړه دقیقا داسې مسایل شوي دي چې کله دوی هغه د مشورې حد منلای نه دی او کله کور ته ستنې شوي یا ته که محاکمو خپل حکم هم صادر کړی وي بیا د قضیه باعث دی کیږي چې قتل واقع شي یا تاوتریخوالی لا دوام پیدا کړي تاسو د داسې قضیو شاهد یاستئ
البته ولی نه یو داسې یو څه اندازه ستونزې راپېښېږي خو موږ خپل وخت په وخت پیګیري کوو بیا هم که چېرته دوی خپلو منځو کې مثلا متهم او متضرر څوک چې متضرر وي یا کومه خور چې متضرره وي دوی چې خپل منځو کې جوړ جاړی کوي دا د دوی خپل حق ده او دا د دوی غوښتنه ده یعنې البته دا به شاید د عدلي قضایي ارګانونو غوښتنه نه وي یا به د موږ غوښتنه نه وي او شاید وروسته به یو څه اندازه مشکل هم راولاړېږي بعضې ځینو کې بیا داسې دي چې هماغه د حل لاره ګرځېدلې ده ځکه یوه خور چې واده شي یو بل فامیل ته هغه نه غواړي چې خپلې څرګنۍ ته مشکل جوړ کړي ځکه د پښتنو سیمو کې خصوصا په دې باندې ډېرې غټې غټې بدۍ سوي دي حتی ډېر غټ غټ قومي موضوعات موږ همداسې تازه برحاله یو قضیه کې د اوس مزه د کمیسیون نه راجګه سوم چې تاسو سره زه مصیبه لرم او همدغسې ستونزې جوړې سوي دي نو هغه خور بیچاره په دغه احساس کې وي ترازه مثلا زبابی ته د خپل خاوند سره جوړ جاړی وکم یا مثلا د بل جانب سره نو کوم مشکل بنه
بلې اغلی ورې خیل د اوریدونکو راخلو بیا ورسته ستاره ګرځي بوله سلام علیکم
بلې او څنګه د کورنۍ جنجال پر برابر باندې کچیر په کور کې جنجال وتی مثلا او بیا بلاس او دغه ته او دولت نو دولت خو هیڅ کله نه سره خلاصي باید سړی خپل کور کې خپل گزاره سره وي او جنجال سره ونه کې ماینه او میړه ش په خوشحالي ژوند سره وکي دا به تر ده
بلې نو موږ راته ونه ویل څو ګیسې کوم څه مړی کني ولې
شیرخان یا ما شیرخان
مننه ژوندی
اوسئ
اغلی اوریاخیل شیرخان ورور دا ستونزه مطرح کړه چې دوی ویلي چې البته ښه حل لاره دا ده چې موږ هم مخکې توصیه وکړه چې په کور کې که دا مسله حل شي او ډېره لویه نه شي خو دغه د خلکو د ناهیلي هم ښیي له عدلي او قضایي ادارو څخه دا تر کومه حده څه ده ځکه آیا خلک ډېر خپل څه ته قضیو زر حل ته لیواله دي که دا چې کنکاري یا کمکاری شته په اداراتو کې
زه فکر کوم خلک هم دې ته لیوالتیا لري ولې ډېری دینو کې موږ سي ګورو لکه څنګه چې موږ حالات هیواد کوم بحراني حالاتو سره روان ده.
بله.
او اقتصادي ستونزې مونږه نه هي زیاتې لرو، ډیر مشکلات لرو.
موږ
خويندې کې چې د خوان څخه جدایي هم اختیار کی، هغه نسی کولای هغه خپل ماشوم ته هغه خپل ځان ته نفقه پیدا کی. تاسو ګوري په افغانستان کې موږ د سرکونو په سر باندې څومره خوندې زیاتې سوي چې هغه ګدایي کوي، هغه دې ته اړي سوي دي. نو زه فکر کوم کور کې به مشکل پیدا کیږي، خو که چیرته ډېرې وړې وړې ستونزې وي، لکه څنګه چې ورور وویلې چې د دوی تر منځ حل سي، دا یوه بهترینه لار ده. یعنې هغه به له یغو منډو ترنو نه چې یورې به د نورو ارګانو په دروازو کې ولاړ وي، او هلته به دومره دوی د مشکلاتو سره مواجه کېږي، دا ورته بهترینه. خو بیا البته که چیرې ژوند نه تېرېږي او مشکل ډېر غټ وي د ښځې او د خاوند تر منځ، بیا دوی کوی شي چې جدایي هم اختیار کړي. اسلام حق ورکړی ده عدلي قضایي ارګانونو ته هم مراجعه وکړي. همدارنګه په بعضې ځایونو کې بیا قومي فیصلې دي، خو صحیح ده بعضې به د خویندو په نفع نه وي، ولې بعضې بیا په نفع هم.
بلې، همدې مسلې ته کرار شو، دا د جرګو مسلې ته متاسفانه شکایت دا دی چې درته ډېر. بلې، اورېدونکي به واخلو وروسته به زه خپل پوښتنې ته راشم. بلې، السلام علیکم. بلې، زما غږ اورئ؟
سلام علیکم، خوبه خیر صاحب؟
علیکم السلام. بلې، تشکر. بفرمایئ کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
ارسلان هستم، از تاکسی شما را زحمت دادم. میخواستم از مهمانتان سوال داشته باشم.
بفرمایید.
اکثر مردم به تاکسی ها عمو با تفاهم جرگه، یعنی اعتبار بالای ریاست و زنان تاکسی ها نداره، چون هر موضوع قضیه که در تاکسی ها شده و مراجعه برای ها شده، یا ازش حتی یک قضیه دندورواری جور کرده، بگه زیادتر طول داده ای را، زیادتر مردم دوانده و زیاد ایچیز کرده ای را، یعنی آزار اذیت کردن. از خاطر مردم بالا زیاد اعتبار ندارن، بگه زیادتر قضایی را حل میکنه مردم با جرگه حل میکنه. همین پرسان میکنم که همین علت تاخیر انداختن از چی است؟
بله، تشکر بسیار زیاد. بله، سلام برادر. بله، آقای لوری، خیلی تاسو اوریدم که انتقاد واوریده که لند تو غاغی تاسو وبوی او روس ته جرګی مسل
اخیری خبره پوی نشم چې دیسه.
بله بله، دوی ویل چې خلک جرګی ته مراجعه کوي، خو متاسفانه ته د عدالت په اړه به هم دوی نخنو خوده چلته عدالت خلک ډیر غیبانی معتقد نه دي، ځکه دغه فیصله یک جانبه وی امیش او متضررم ډیر خز شکایت کوي چې دوی متضرر دي جرګو د پریکړونه.
ګوره، اصلا داسې ده چې سمه ده، د ارګان نه ارګانه پورې فرق شته. زه فکر کوم پکتیا ولایت یو داسې ولایت ده چې تر اوسه پورې خویندې چې د کوم مشکلاتو سره مواجه شوي، او دوی د عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې وي، دوی موضوعات ډېر محرم ساتل شوي دي. ګوره، تر اوسه پورې مونږ په رسانیو کې خپلې قضیې نه افشا کوو. مونږ ته رسانۍ راځي، مونږ تن هر خام ورکوو، ولې مونږ لکه نور ولایتو په شکل چې د هغوی افسونه خپریږي، د هغوی شهرت خپریږي، دا تمام مسایل ولې موږ دا تر اوسه پورې محرم ساتلي، همداسې نور ارګانونو، او دا د تمام سرتاسري د ټول ولایت په کچه باندې خویندو ته ډېر احترام کېږي. سمه ده، زه فکر کوم لکه څومره چې تاوتریخوالی په نورو ولایتو کې د خویندو سره شته، او څومره چې د هغوی مثلا د وجود عذاوي کټ کېږي، هغوی په قتلونو رسول کېږي، د هغوی سرونه پرې کېږي، پکتیا ولایت کې داسې نو وه موږ په کال کې د ګوتو په شمار یوه را پیدا کېږي.
بلې، دا جرګې په مثلا کې لنډه ته وغږېږي غلي اوري اخیل
جرګو نه، د جرګو نه لکه وروره مو ویلې، ګورې یو ریخو ما مخکې وویلې چې موږ په لرې پرتو سیمو کې خویندې مجبورې دي، هغه لاسرسی نه لري، هغه ترانسپورت نه لري، هغه سره محرم موافقه نه کوي چې هغه راولي د عدلي قضایي ارګانونو ته، ولې هغه مجبوریږي چې هغه خپله موضوع اړونده هلته چې کوم قومي مشران دي هغو ته یې وړاندې کوي. ولې زه فکر کوم تېره ما وویلې چې ډېری کومې مرکې سي کېږي، کومې جرګې سي کېږي، د خور په ګټه او په نفع به نه تمامېږي، مګر هم په بعضې ځایونو کې موږ یو څه اندازه لیدلی دي چې د خویندو په ګټه باندې هم تمامې شوې دي.
بله، په داسې جرګو کې کله تاسو بلنه درکړ شوې ده ستاسو استازو ته؟
نه، دلته د مرکز په ساته باندې دا نشته، دا موضوعات نشته، په لرې پرتو سیمو په ولسوالیو کې دا موضوعات.
ښه، بیا تاسو ته څنګه آیا نسبي د منلو وړ دي دغه د جرګو پرېکړې، ځکه دا خو رسمیت نه لري؟
بالکل دغه یو څان د زموږه چې چیرته د خور په حق فیصله کیږي او په حقیقت کې ته حق راتيږي منوې او کچيري ګورو چې ولا حق د خور په حق کې ظلم روان دی هغه څوک چې متضرر دی هغه خپل حق نه راتيږي د موږ نه منو او نه حق په جانب وي.
بله د پکتیا ولایت د خزو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل په خبرونه کې تاسو ګډون څخه یو نړۍ مننه. بله ډیره مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا واده دی اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه تر بلې اونۍ مو په لوی او بهون کې خدای سپارم.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.